هم ستړي مشي وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې په قطر کې تر یو لړ بین الافغاني خبرو مخکې افغان حکومت وایي د سولې په هر ګام کې باید د افغانانو ګټې خوندي پاتې شي. افغان ولسمشر اشرف غنی نن کندهار ته تللی دی او تمه ده ځینې پروژې پرانیزي. له هغې ډلې په کندهار کې 350 بستریز روغتون او په دامان ولسوالۍ کې د سولري برېښنا پروژه. نور مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د خبرونو سرټکی، افغان ولسمشر اشرف غنی نن کندهار ولایت ته تللی دی. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت تایید کړی چې د کابل پانتون دوه استادان د ملي امنیت لخوا نیول شوي دي. او د لیبیا حکومت وایي چې د خلیفه هفتر په نوم ملیشه ډلې نن ترابلس نږدې هوایي بریدونه کړي دي. 40 کډوالې وژلې او 80 نورې ټپیان کړي دي. پوره خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن کندهار ولایت ته تللی دی او تمه ده ځینې پروژې پرانیزي. ارګ ماڼۍ په یو بیان کې ویلي، ولسمشر به د ځینو ټولګټو پروژو د پرانیستلو ترڅنګ د کندهار له مشرانو، عالمانو، ځوانانو او ښځو سره جلا جلا لیدنې ولري. د کندهار د والي دفتر ازادي راډیو ته مخکې ویلي، ولسمشر غنی د کندهار په عینو مینه کې 350 بستریز روغتون، په دامان ولسوالۍ کې د سولري برېښنا پروژه او له کندهاره تر هوایي ډګر پورې سړک چې د کندهار د مخکینی وژل شوي امنیه قمندان جنرال رازق په نوم نومول شوی پرانیزي. ولسمشر چې سهار وختي کندهار ته رسېدلی، هلته ممکن دوه ورځې تیرې کړي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت تایید کړی چې د کابل پوهنتون دوه استادان د ملي امنیت لخوا نیول شوي دي. د لوړو زده کړو وزارت ویان فیصل امین وایي،
و ما هم د جوړیون
سنټر ریاست محترم امنیت وی یو ځم دومره تاییدولې شو. او یو خبر یو چې د ملي امنیت عمومي ریاست د کابل پانتون د شرایطو د پانزي دوه استادان له پانتونه دی باندې نیولې. لوړ زده کړو وزارت دغه استادانو نمونه یاد نکړل، خو ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د مولوي معروف راسخ او عبد الظاهر د آی په نمونه د کابل پانتون دوه استادان په شرایطو پانزي کې د افراطیت د ترویج په تور نیول شوی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست هم تر اوسه پورې په دغو دوه استادانو د لګیدلو تورونو په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین قولي اردو وایي د فاریاب د اندخوی ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال وژل شوی. د دې قولي اردو په یوې خبرپاڼې کې ویل شوی، مولا راز محمد د سیشمې پورز د کمانډوز وکونو په عملیاتو کې له 9 نورو وسلوالو سره وژل شوی. خبرپاڼه وایي د اندخوی په دوه کلیو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد لا هم عملیات دوام لري. افغان زده کوونکي په خوندزیو کې د خوونکو لخوا د ویښتو له قیچي کولو خوندي شول. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د پوهنې وزیر میرویس بلخي د لارښوونې له مخې له دې وروسته هیڅ خوونکی حق نه لري چې د زده کوونکو ویښتان قیچي کړي. دغه وزارت ویان دی نوریان نزهت پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل،
چون این مسئله شکایت برانگیز شده بود
و ځکه دې کار جنجالونه راپورته کړی و او یو شمېر زده کوونکو فکر کاوه چې دا مسئله سپکاوی دی او هغوی ته له روحي او رواني پلوه زیان رسو. د افغانستان د پوهنې په نظام کې له څو لسیزو راهیسې د نظم، ډسپلین او همدارنګه د پاکوالي په خاطر زده کوونکي د لوی ویښتانو له لرلو منع کېدل. له همدې کبله په ښوونځیو کې ځینو ښوونکو د هغو زده کوونکو چې لوی ویښتان یې درلودل ویښته غوڅول، څو کمولو ته اړ شي. د ملګرو ملتونو له ملاتړ برخمن د لیبیا حکومت د روغتیا وزارت وایي ترابلس ته نږدې د کډوالو د توقیف یو مرکز تر یو هوایي برید لاندې راغلی چې 40 کسان پکې وژل شوي او 80 نور ټپیان دي. د پیښې زیان کډوالو ته رسېدلی. د لیبیا د روغتیا وزارت ویان ملک میرست ویلي، برید د کډوالو توقیف ځای باندې چې د ترابلس ګاونډ تاجورا سیمه کې موقعیت لري نن شوی. د لیبیا ترابلس میشته حکومت د لیبیا د ملي پوځ په نوم د ملیشو ډلو چې خلیفه هفتر یې مشري کوي د دې برید مسؤوله بولي. په ترابلس کې سیمه ایزو رسنیو ویلي د خلیفه هفتر ملیشو یو توقیف ځای ته نږدې د ملیشو یو کمپ په هوایي بریدونو کې هدف ګرځولی. د لیبیا د ملي پوځ په نوم ملیشه ډلې له اپریل راهیسې د ملګرو ملتونو له ملاتړ برخمن لیبیایي حکومت پر ضد جګړه کوي. د هفتر ځواکونه د لیبیا ډېره ختیځ او جنوبي برخه کنټرولوي، خو په جون کې د ترابلس متحده ملیشو د پلازمینې جنوب ته په 100 کیلومتره کې د ګوریان ستراتیژیک خارګوټی په بیانولو سره دا ډله تر یوې اندازې په شا کړه. اروپا، چین او روسیه له ایران غوښتي چې د 2015 کال اټومي موافقې ته ژمن پاتې شي. د فرانسې، برېټانیا او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په یو ګډه اعلامیه کې وویل د ایران له خوا په دې تړون کې د ځینو ژمنو څخه په شا کېدل دا تړون کمزوری کوي. ایران د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د غني شوي یورانیم اندازه 300 کیلوګرامه ته رسولي. دا هغه څه و چې د اټومي تړون په اساس باید نوی شوي. چین چې له ایران سره د اټومي تړون یو لاسلیک کوونکی دی، دغه هیواد لخوا له ټاکلي حده په زیاته اندازه د یورانیمو په غني کولو خواشینی ښودلې، خو پیکینګ ملامتي د امریکا په متحده ایالتونو اچولي او ویلي دي له حد زیات فشار د ایران د دغه اقدام سبب شوی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دغه هیواد دفاع وزیر سرګی شویګو ته امر کړی څو هغه پوځي اډاله نږدې وګوري چې پکې اورلګیدنې 14 روسي سرتیري وژلي. ولادیمیر پوتین دا پیښه زړه بوګنونکې بللې ده. هغه دفاع وزیر ته امر کړی چې د پیښې سیمې ته ورشي او د څېړنې بهیر له نږدې تعقیب کړي. له پوتین سره د سې شنبې د ورځې په لیدنه کې د روسیې دفاع وزیر همدارنګه دنده واخیسته چې له ټاکل شوې کمیټې سره به د روسیې په یو اوپتل کې د اورلګیدنې علت پیدا کړي. تر دې یوه ورځ مخکې د روسیې په یو اوپتل کې په داسې حال کې چې یوه څېړونکې ډله انتقالوله اور ولګید او د روسیې 14 سمندري نظامیان ووژل. د کرکټ په نړیوال جام کې نن کوربه انګلستان له نیوزیلند سره مخ کیږي. د دوی لوبه په ځایي وخت په 10:30 بجو د انګلستان د دورهم په چسترلو سټریټ سټیډیوم کې پیلېږي. که هر یو لوبه وګټي په سیمی فاینل کې ځای پخوي. دواړو ټیمونو په نړیوال جام کې تر اوسه 15 لوبې ګټلې. تر دې مخکې پرون د هند کرکټ ملي ټیم د بنگلاديش ټیم ته ماته ورکړه او له استرالیا وروسته د دویم ټیم په توګه نیمه پای لوبې ته ووت. تمه ده سبا د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په خپل وروسته نهمه لوبه کې له ویست انډیز سره مخ شي. افغانستان اته پر لپسې لوبې للی او ویست انډیز یوازې یو غټلې. خبرونه مو واوریدل. بیا هم دا خبرونه ک غواړی ویل ولې د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشه. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ په قطر کې تر یو لړ بین الافغاني خبرو مخکې افغان حکومت ویاند صدیق صدیقی وایي د سولې په هر ګام کې باید د افغانانو ګټې خوندي شي. افغان ولسمشر اشرف غنی کندهار ته تللی دی. تمه ده چې هغه هلته د عینو مینې په پروژه کې 350 بسترې روغتون او همدارنګه په دامان ولسوالۍ کې سولري برېښنا پروژه پرانیزي. د افغانستان ځینې خبریالان وایي د حکومت ویاندویان دوی ته په وخت ځواب نه ورکوي. له هغې ډلې خاطر پردیس
دا یو جدي مشکل دی، خصوصا په هغه اداراتو کې چې هغوی باید اول هغه لومړني معلومات رسنیو ته ورکړي هغه نه ورکوي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له ایران غوښتي چې اټومي تړون ته ژمن پاتې شي او له زغم کار واخلي.
له خپلو ایرانی دوستانو څخه غواړو چې له زغم کار واخلي. څو د اټومي تړون مهمې مادې د نړیوالې اټومي ادارې سره ژمنې او په هوکړه لیک کې نور مقررات رعایت شي.
دا وروسته لغه چې ایران د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ غني شوي ایرانیم له 300 کیلوګرامو زیات شول. دا هغه څه و چې د 2015 کال اټومي تړون له مخې باید نه وای شوي. رازو د پروګرام لومړی مطلب ته. د افغانستان حکومت وایي د سولې په هر ګام کې باید د افغانانو ګټې خوندي پاتې شي. د ولسمشر ویاند صدیق صدیقی په قطر کې بین الافغاني خبرو ته هم محتاطانه خوشبيني وښوده. تمه کیږي د جولای په 1 واتمه په قطر کې د جرمني په قربتوب د طالب استازیو سره یو شمېر افغان سیاستوال او د مدني ټولنې غړي غونډه پیل کړي. د ولسمشری د څوکۍ د کاندید محمد حنیف اتمر دفتر وایي نوموړی به د قطر په غونډه کې ګډون ونه کړي. طالبانو تایید کړی ده چې د جولای په مواتمه به له شمیر افغانانو سره خبرو ته کینی. اجملاند او نور جزئیات
دغه کور دین دغه
د قطر بین الافغانی غونډې ته سلور رزی پاتې دي، خو تر اوسه یې ګډونوال نه دي مشخص شوی. د افغانستان حکومت هیڅ استازی نه ورستی. یو شمیر نور سیاستوالو هم هڅې چې سرګندېږي ځان شاته کړي. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی د سی شنبې په مخام ازادي رادیو ته وویل حکومت د یوې داسې سولې غوښتونکی دی چې پکې د ټولو افغانانو ګټې وساتل شي. نوموړي ویل د داسې غونډو له جوړېدو سره مخالفت نه لري، خو د دې غونډې لپاره د ولسمشر د ویان خوشبیني محتاطانه وه. خغلی صدیقی وایي موږ د نړیوالې ټولنې زموږ د متحدانو او په ځانګړې توګه د امریکا، جرمني او نورو هیوادونو هڅو او ژمنتیا ته چې د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره هلې ځلې کوي سو د سولې پروسه په یقین بدله شي خوشبین یو، خو ټینګار کوو چې د ولسمشر یو اصلي لومړیتوب د افغانستان د سولې پروسه ده او موږ د داسې سولې غوښتونکي یو چې د ټولو افغانانو ګټې پکې وساتل شي. ټاکل شوی د قطر د بین الافغاني غونډه د برګهاب په نوم د یو بنسټ لخوا جوړ شي. جرمني او قطر به په شریکه د دې غونډې کوربتوب کوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي د غونډه سولې ته رسیدو په خاطر د افغانستان لپاره یو مهم فرصت بللی. تر اوسه پورې څو ځلې افغان سیاستوالو د طالب استازو سره کتلي، خو د دې غونډو نه وخت د اروپا یا امریکا په لاس کې نه و. دا ولسمشری د څوکۍ یو کاندید محمد حنیف اتمر چې تر دې مخکې د مسکو غونډې ته د یو شمیر نورو سیاستوالو سره ورغلی وو، د قطر د یک شنبه او دو شنبه د ورځې په غونډه کې ګډون نه کوي. د خغلی اتمر ویان قادر شاه د سی شنبه په ماښام ازادۍ رډیو ته وویل دوی د هر هغې غونډې او ناستې هرکلی کوي چې د افغانستان په ګټه وي. موږ غواړو د دې کانفرنس د اجنډا په اړه او دا چې څوک پکې ګډون کوي ډیر معلومات ترلاسه کړو. موږ د معلوماتو په ټولولو بوخت یو. په دې غونډه کې به ښاغلی اتمر او مرستیالانې ګډون ولري. دې ناستې ته د بین الافغاني غونډې نوم ورکړل شوی، ځکه تمه کیږي چې له طالب استازو سره به پکې یو شمېر افغان سیاستوال، مدني فعالان او خبریالان برخه واخلي. دا هم ویل شوی چې ښایي د غونډې د ګډونوالو شمیر شپېتو تنو ته ورسیږي. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه عمر سمد چې واشنگټن کې اوسیږي له ازادۍ رډیو سره په خبرو کې د قطر د راتلونکي غونډې په اړه یو ډول خوشبیني وښوده، ځکه د نوموړي په وینا په دې غونډه کې اروپا او امریکا ښکیل دي. خغلی سمد په لاهور او مسکو کې د مخکینیو غونډو سره د قطر د راتلونکي غونډې توپیرونه داسې په ګوته کړل. خغلی سمد وایي توپیر دا دی چې دلته نړیواله ټولنه په ټولیزه توګه شامله ده. د جرمني، قطر او امریکا حکومتونه په دې غونډه کې رول لري. یقین لرم چې په سیمه کې له نورو سره هم په دې اړه خبرې شوي. هیڅ چای مخالفت نه دی کړی. یوه نوې پروسه یې پیل کړې، ځکه موږ افغانان په ځانګړې توګه هغه سیاستوال چې په کابل کې ناستې له بده مرغه ونه توانېدو چې په خپلو کې یوې بین الافغاني جماعت تر دې مخکې د دوشنبه په ورځ د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر د قطر دا غونډه په افغانستان کې د سولې د پرمختګ لپاره مهم ګام بللی وو. خغلی خلیلزاد په دوحه کې له طالبانو سره په ووم پړاو خبرو بوخته چې هڅه کوي په افغانستان کې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې د طالبانو سره د سولې وی هوکړې ته ورسیږي. ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د تلې په میاشت کې ترسره شي. د افغان حکومت او امریکا له ټینګار سره سره تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو له حکومت سره د سولې رسمي خبرو ته لیوالتیا نه ده ښودلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تیره اونۍ کابل ته د سفر پر مهال وویل هیله من دی چې د سپتمبر تر میاشتې مخکې په افغانستان کې د سولې یو هوکړه لیک لاسلیک شي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن کندهار ولایت ته تللی دی او تمه ده ځینې پروژې پرانیزي. ارګماڼۍ ویلي ولسمشر به د ټولګټو پروژو د پرانیستلو تر څنګ د کندهار له مشرانو، عالمانو، ځوانانو او ښځو سره جلا جلا لیدنې ولري. ورزو کندهار ته د ازادي راډیو خبریال محمد صادق رښتینی همدا شیبه سره د ټلیفون په کرخه باندې وصل دی. له دوی سره خبرې کوو. رښتینی صاحب، سړی مشه سهار مو په خیر. ولسمشر څو بجې رسیدلی کندهار ته او لومړني پروګرامونه هلته څه دي؟
سنګزی صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام، سهار مو نیکمرغه. بلې، ولسمشر د ولپولی دولتي پلاوي په مشرۍ نن سهار 8 بجې کندهار ته راورسېدی او لکه تاسو چې وویل ولسمشر به د یو شمېر ټولګټو پروژو د پرانیستلو تر څنګ چې چارې مخکې بشپړې شوي له کندهار د مشرانو او د غراز له ځوانانو، علماو او ښځو سره جلا جلا کتنې ولري. ولسمشر تقریبا 8 بجې کندهار ته رسېدو سره سم د کندهار په نړیواله هوایي ډګر کې د کندهار د شمیر قومي مشرانو او خلکو په حضور کې د غوایي ډګر د لوی احمد شاه بابا په نوم ونموه. د کندهار نړیوال وایي ډګر په 1942 لمریز کال کې جوړ شوی چې اوس مهال هر ورځ کابل او پونی کې دوه ځله هند او دوبۍ ته ورڅخه پروازونه کوي. دغه راز ولسمشر غني به څو شېبې وروسته درو مهمو پروژو پرانیستنه وکړي چې اول به د کندهار په دامان ولسوالۍ کې د 15 میگا واټ سولر برېښنا پروژه افتتاح کړي چې د 12 میلیون ډالرو په ارزښت د یو ترکی کمپنۍ لخوا چارې بشپړې شوي دي. دغه پلان کار د 2013 کال په فبروري میاشت کې پیل شوی و چې دا په افغانستان کې د لمریز برېښنا لومړی لوی پروژه ده.
رښتینه زماغه کاورې لږ مزایت تغییر ورکړي ترغو به مداغه کسم سي. بل لوی پروژه چې تاسو ورته باید اشاره وکړئ هغه د روختون پروژه ده، لږ مزایت تغییر ورکړي بیا به په دې اړه خبرې وکړي. رښتینه فکر کوم ستاسو غک مشکل لري، زه بیا هم دغه ستاسو معلومات راټول کوم ترغه پوری تاسو لک زایته تغییر ورکړي که موږ سم شي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن کندهار ته تللی دی، هلته رسیدو سره سم د کندهار وایي ډګر د احمد شاه بابا په نوم نومولی دی، ځینې نورې پروژې هم د پرانیزي لاغې ډلې په دامان ولسوالۍ کې سولري برېښنا چې یو لویه پروژه ده او هم به په عینومینه کې 3500 بستریز روغتون. رښتینه د اینو مینی پروژې په اړه باندې راته وایي چې دغه پروژه څنګه ده؟ متاسفانه چې غږ مو سم نشو، په هر صورت بیا هڅه وکړو چې له تاسو سره تماس ونیسو. د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی یو له کندهاره له موږ سره غږېده، ویل چې ولسمشر اشرف غنی نن سهار هلته رسیدلی دی، تمه ده چې اشرف افغان ولسمشر ځینې پروژې پرانیزي، له مخکې چارې بشپړې شوي دي. له هغې ډلې په دامان ولسوالۍ کې د سولري برېښنا پروژه او پاینومینی پروژه کې د 3500 بستریز روختون پروژه او همدارنګه د کندهار ښار او د هوایي ډګر ترمنځ سړک به د کندهار د پخواني امنیه قومندان جنرال رازق په نوم نومول شوی او د پرانیزي. د کندهار هوایي ډګر هم د احمد شاه بابا په نوم نومول شوی او د نن پرانیسته.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ اداره وایي د حکومتي ویاندویانو لخوا رسنیو ته پر وخت د اطلاعاتو نه ورکول یو ستونزه ده. دغه بنسټونه وایي د دې کار دوام به وسلوالو مخالفینو ته د تبلیغاتو ډیره زمینه برابره کړي. د افغانستان ځینې خبریالان وایي حکومت پر وخت دوی ته د پیښو په اړه باندې ځواب نه ورکوي. خان محمد سیند او نور جزئیات.
خبریالانو ته د حکومت د ویاندویانو لخوا پر وخت د اطلاعاتو نه رسیدل هغه ستونزه ده چې د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ بنسټونه پرې انتقاد کوي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د حکومتي ادارو د ویاندویانو دغه کار نه یوازې دا چې خبریالان او رسنۍ له ستونزو سره مخ کړي، بلکې د دې کار دوام به د وسلوالو مخالفینو تبلیغاتو ته زمینې برابرې کړي. د دغه ادارې اجرایی رئیس صدیق الله توحیدی وایي
عدم پاسخگویی سخنگویان حکومتی
د حکومتي ادارو ویاندویان د اطلاع رسونې لپاره دي او د قانون په اساس مکلفیت لري چې څرګند ځواب ووایي. د دوی د ځواب نه ویل لامل شوی چې له یوې خوا کره معلومات د خلکو په اختیار کې نه وي او له بلې خوا کولی شي چې د دښمنانو د تبلیغاتو بازار ګرم شي.
ښاغلی توحیدی وایي د ویاندویانو دغه کار ښیي چې حکومت له رسنیو او خبریالانو سره د همغږۍ جوړولو پسې نه دی، حال دا چې له خبریالانو سره د اطلاعاتو شریکول د حکومت د ویاندویانو مکلفیت دی. دلته یو شمیر خبریالان وایي ځینې حکومتي ویاندویان په ډېرو مواردو او په تېرو امنیتي پیښو کې ساعتونه ساعتونه ځواب ویلو ته نه حاضرېږي او یا یې ځواب ویل د ټولنیزو شبکو له لارې د څو محدودو جملو په لیږلو محدودېږي. افغان خبریال رفیع صدیقي وایي
در مورد حق دسترسی به اطلاعات بیشتر خبرنگارا با مشکلات مواجه
است. اطلاعات و تا دسترسی په برخه کې خبريالان لستونز سره مخ دي. واړه موارد تر ډیر اندازه شریکوي، خو پیچلی او مهم موارد چې باید خلک پرې پوه شي او یا حکومت تر پوښتنه لاندې راولي هغه پټوي. دا د خبريالانو لپاره لوی ستونزه ده.
بل خبريال زبیح ظاهر وای د ملي یووالي د حکومت د ویاندویانو حضور بې ساري ده، خو له دې سره سره یو خبريال باید ساعتونه انتظار وباسي چې یو ویندوی پوښتنه ته جواب ووایي. یو پیخه چې خبریالان د نورو مواردو ترڅنګ په ګوته کوي او وایي چې په اړه یې حکومتي ویاندویانو له اطلاع ورکولو ډډه کړې، هغه د دوشنبې په ورځ د کابل ښار په شپاړسمه حوزه کې د موټر بم چاودنه وه. دغه خبریالان وایي په داسې حال کې چې د پیښې د جزئیاتو د ترلاسه کولو په خاطر یې بیا بیا د امنیتي بنسټونو له ویاندویانو سره اړیکې نیولي، خو د دوو ساعتونو په تیرېدو سره بیا هم د پیښې جزئیات رسنیو ته ونه رسیدل. بل خبریال خاطر پردیس وایي د ځینو ویاندویانو دغه کار ښیي چې دوی یا معلومات نه لري او یا اطلاع رسول محدودوي.
دا یو جدي مشکل دی، خصوصا په هغه اداراتو کې چې هغوی باید اول هغه لومړني معلومات رسنیو ته ورکړي هغه نه ورکړي. علت دا دی چې دوی خپله د معلوماتو له نشتون سره مخامخ دي، او دوی چې کله معلوماتو نه لري نو طبعاً بیا دوی نشي کولی رسنیو ته هغه دقیق معلومات ورکړي.
د افغان حکومت د اطلاعاتو او رسنیو د مرکز رئیس فیروز بشری وایي له رسنیو سره د حکومت د ویاندویانو همکاري د پخوا په نسبت ډیره شوې ده.
اطلاعات په ډیر منظم ډول د افغانستان د قوانینو په رڼا کې له رسنو سره او له خپل ولس سره شریکیږي. تاسو وګورئ کله چې یو چاودنه وسي، ټپیان او شهیدان باید اول انتقال سي شفاخانو ته، بیا ارقام له هغه سره شریک سي له رسنیو سره. سخنګوی خو د انتقال مسؤلیت نه لري، شفاخانه باید ارقام مشترک یو موري بیا تاسو سره شریک کړو.
خغلی بشری وایي رسنیو ته د ټولنیزو شبکو له لارې د اطلاعاتو رسول خبریالانو ته د اسانتیاو برابرول دي، خو د خبریالانو ملاتړي بنسټونه وایي چې دغه کار تر ډیره ځایه تشریفاتي او خبریالانو ته د ویاندویانو لخوا د خبر له ورکولو تیښته ده. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
آزادی او اوریدونکي په روانه خبرونه کې واورئ.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له مرالۍ بشیر اورو.
د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرو د یو شمیر نړیوالو رسنیو پام ور اړولې دی. ټرمپ له فاکس نیوز شبکې سره په خبرو کې ویلي که امریکا له افغانستان ووځي بیا به هم هلته ډیر پیاوړی استخباراتي حضور ولري. نیویارک پوسټ ورځپاڼې لیکلي ټرمپ په دغو خبرو کې چې د دوشنبې په ماښام خپرې سوې افغانستان د تروریستانو د ازمویښت ځای په توګه یاد کړی دی. ورځپاڼې لیکلي ټرمپ حتی واک ته رسېدو مخکې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو خبره کړې وه. نیویارک پوسټ د طالب استازو او افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د خبرو د اووم پړاو په اړه لیکلي دي. د ورځپاڼې په وینا دا خبرې چې د جون په 9 د شنبې په ورځ په قطر کې وروسته له هغه پیل سوې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د جون په 15 نیټه وویل، د واشنګټن هدف دا دی چې تر سپتمبر میاشتې مخکې له طالبانو سره د سولې یو توافق ترلاسه. واشنگتن اگزامینر مجلې لیکلي ټرمپ له فاکس نیوز سره په خپلو خبرو کې تشریح کړه چې ولې تر 19 کلونو جګړې وروسته هم امریکایي سرتیری په افغانستان کې دي. مجلې لیکلي ټرمپ زیاته کړه چې په افغانستان کې د امریکا 14,000 امریکایي سرتیری و، خو شمیر یې 9,000 ته راکم سوی دی چې د ده په وینا ډیری خلک په دې خبره نه دي خبر. خو د نړیوالو رسنیو د راپور له مخې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر شاوخوا 14,000 راپور سوی دی. ترامپ زیاته کړې ده چې له سوریې څخه هم ډیر سرتیری بیرته ایستلی دي. آیا له جګړه ځپلې سیمې د امریکایي سرتیرو د وتلو احتمال سته؟ د واشنگټن اگزامینر په وینا ترامپ د دې پوښتنې په ځواب کې وویل غواړي همدا شیبه له سیمې ووځي، خو ستونزه دا ده چې هلته د تروریستانو ازمویښت ځای ښکاري. ترامپ پر نړیوال سوداګریز مرکز د 2001 کال حملو ته په اشاره وویل چې حمله کوونکي له عراق نه و راغلي بلکې له ګڼو هیوادونو راغلي وو. مجلې لیکلي چې ترامپ زیاته کړه ټول حمله کوونکي په افغانستان کې روزل سوي وو.
ازادي رادیو ته غواکیاست. د نړۍ یو شمیر پیوړی هیوادو له ایران غوښتي چې د 2015 کال اټومي تړون تجمن پاتې شي. دا غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې ایران د دوشنبه پر ورځ اعلان وکړ د غنی شوي یورانیم زیرمې 300 کیلوګرام ته رسولي. په عکس العمل کې د برېټانیا، جرمني او فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو اندېښنه ښودلې او له ایران غوښتي څو له هغو اقداماتو ډډه وکړي چې له دې هیواد سره د نړۍ د پیاوړو هیوادونو اټومي تړون کمزوری کوي. اجمل انده او په دې اړه نور جزئیات.
ایران د یورانیم په غنی کولو کې له هغه هدف خاړول چې څلور کال مخکې ورته د ایران او نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ شوي تړون کې ټاکل شوی و. لوړ پوړي اروپایي ډیپلوماټان وایي یوازې په هغه صورت کې دوی دې تړون ته ژمن پاتې کیږي چې ایران هم تړون ته خپلې ټولې ژمنې پر ځای کړي. د فرانسې، برتانیا او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو د سه شنبې په ورځ په یوه ګډه اعلامیه کې وویل د ایران لخوا په دې تړون کې د ځینو ژمنو څخه په شا کېدل دا تړون کمزوری کوي. ایران د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د غنی شوو ایرانی مو اندازې 300 کیلوګرام تر رسولي. د اروپا د بهرنیو چارو پر وزیرانو سربیره د فرانسې ولسمشر خغلی مکرون هم د سه شنبه په ورځ خبرداري ورکړ چې ایران باید د خپل غنی شوو ایرانی مو زیرمه هغه حد تر اولی چې په اتومي تړون کې پرې موافقه شوي. چین چې له ایران سره د اتومي تړون یو لاسلیک کوونکی دی، د دې هیواد لخوا له ټاکلي حد په زیاته اندازه د یورانیم په بډای کولو خواشینی ښودلې، خو پیکینګ ملامتي د امریکا پر متحده ایالاتو اچولې ویلي دي له حد زیات فشار د ایران د دې اقدام سبب شوی. په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د سه شنبه په ورځ وویل چې له ایران او اروپایي هیوادونو غواړي څو خپلې ژمنې پر ځای کړي.
موږ پریزوایم ناشخ ایرانسکی کالیګ.
لاوروف وایي له خپل ایرانی دوستانو څخه غواړو چې لزغم کار واخلي. په هیڅ ډول د احساساتي کېږي نه څو د اتومي تړون مهمې ماده د نړیوالې اتومي ادارې سره ژمنې او په هوکړلیک کې نور مقررات
د
اروپایي ټولنې له دې اندېښنو سره د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پر خپل ټویټر لیکلي هیواد به تر هغې اتومي تړون ته ژمن پاتې شي څو اروپایي هیوادونه د تهران په وړاندې خپلې اقتصادي ژمنې عملي کړي. تهران غواړي چې اروپایي هیوادونه دي له ایران څخه تیل واخلي، خو هغوی خپله محاسبه لري او ښایي نه غواړي چې د امریکا د بندیزونو خلاف ګام پورته کړي. د ایران سره څلور کاله مخکې د لاسلیک شوي اتومي تړون د 15 لاسلیک کوونکو هیوادونو غبرګونونه په داسې حال کې رامخته کیږي چې د دې تړون شپږم لوري یعنی د امریکا متحده ایالات تیر کال له دې تړون څخه په یو ورخیز ډول ووتل او بیرته پر ایران بندیزونه ولګول چې د ایران اقتصادي زیانمن کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د دوشنبه په ورځ وویل ایران باید د یورانیم غنی کول ودروي او هیڅ اتومي جوړجاړی باید دې هوا ته اجازه ورنکړي چې کله هم د یورانیم په غنی کولو لاس پورې کړي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
ازادي رادیو ته غوښتل د لاس پرګنې منځنۍ چپا او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. لکړوالی راستنی شوی 200 میرمنې کندهار کې د غالی په عبدل بوخت دي. دوی وایي تولید د سیمې په کچه دی، خو د پلور لپاره مناسب بازار لا نه دی پیدا شوی. صادق رښتینی او نور جزئیات.
له پاکستان او ایران څخه کندهار ته راستنی شوی کډوالی میرمنې دا مهال د غالی عبدل لاري د خپل کورنوي اړتیاوې پوره کوي او له خپل میاشتنیو عایدو څخه راضي دي. دوی وايي په لاس جوړ شوی غالی یو متر مربع له $50 څخه نیولې تر $60 پورې بیه لري، او که تولید ته بازار پیدا شي په کندهار کې به د غالی عبدل صنعت نور هم پیاوړی شي. رازیا یو غالی عبدونکو د هغه په ایران کې د غالی عبدل ذکر کړي، خو د غالی عبدل ټول وسایل ورته د کلو پراختیا وزارت د کلیوالي میرمنو د اقتصادي پیاوړتیا پروګرام لخوا ورکول شوی.
د 20 سال په ایران زندگی کې مونږ غالی بافینه په ایران
دا وایي ماشل کال په ایران کې ژوند کړي. غالی عبدل می حال تز دکړي، دلته چراغلم وسایل مینه درلودل، بیکاروم، د کلو پراختیا ریاست دا وسایل راته برابر کړه، اوس دا غالی جوړوم او د خپل کار څخه راضی یم. بل خو په کندهار کې د کلو پراختیا وزارت د کلیوالي میرمنو د اقتصادي پیاوړتیا د پروګرام مشري انجلا ولسیار ازادي راډیو ته وویل هڅه کوي چې په کندهار کې له کډوالي د راستنوسو میرمنو په لاس د تبلیغو غالوي لپاره په هیواد کې دننه او بهر بازار پیدا کړي.
د غالي عبدل تفاره موږ داسې یو پروګرام د دې لپاره جوړ کړی دی چې موږ غواړو چې یو ښه مارکیټ غیر له دې چې په کندهار کې موږ په نور ولایتو کې یعنی هرات کې په کابل کې جلال آباد کې موږ په تماس کې د کمپنیانو سره د تاجرانو سره درڅو موږ د دې لپاره یو ښه مارکیټ پیدا کو درڅو د دې غالي په یو ښه قیمت او مناسب قیمت سره خرڅ سي درڅو د دې اقتصاد لا هم پیاوړی سي بل دا چې یو کندهار و پیژنې دا نور ولایت و پیژنې چې د غالي درو کس دل تروان دی یعنی مروج سوي دی کس پر روان دی او دوم دا چې د وکولای شي چې د تجارانو سره د مختلفو ولایتو سره د په تماس کې اوسه درڅو د دې غالي هم یو شهرت پیدا کړي کله د مزار او د نور ولایت ته
له شاوخوا د وکولن رئیس کندهار ته له ایران او پاکستان څخه له 3000 څخه زیات کډوالي کورنۍ راستنی سوي چې اکثره د مهال له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. افغان دولت ویلي هیواد له گاونډي هیوادونو څخه د کډوالو د راستنیدو لپاره د نړیوالې ټولنې دوامدار مرستې ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غواګیست وخت په افغانستان کې د سهار اتنیمې بجې کیږي. ورزو لنډو خبرونو ته د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن کندهار ولایت تللی دی او تمه ده ځینې پروژې پرانیزي. له کندهار د ازادي راډیو خبریالو ویل چې ولسمشر اشرف غنی سهار 2 بجې کندهار هوایي ډګر ته ورسید او له رسیدو سره سمې دغه هوایي ډګر د احمد شاه بابا په نوم ونوموه او پرانیستې. همدارنګه ښاغلی غنی به په دامان ولسوالۍ کې د سولري بریښنا پروژه پرانیزي او وروسته په عینو مینه کې 350 بستریز روغتون هم پرانیزي. ولسمشر اشرف غنی به د دغو پروژو په پرانیستلو سربیره د کندهار له مشرانو، عالمانو، ځوانانو او ښځو سره هم جلا جلا وګوري. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت تایید کړی چې د کابل پانتون دوه استادان د ملي امنیت لخوا نیول شوي دي. د لوړو زده کړو وزارت ویاند یوازې د دوی نیول تایید کړي خو نمونه نه دي افشا کړي. دا خو ځینې رسنۍ ویلي مولوي معروف راسخ او عبدالظاهر دای چې د کابل پانتون د شرایطو پوهنځي استادانو د افراطیت د ترویج په تور نیول شوي دي. د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین خولي اردو وایي د فاریاب د اندخوی ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال ملا راز محمد پرون د کمانډوز وکونو په عملیاتو کې له نور وسلوالو سره وژل شوی. افغان زده کوونکي به د پوهنې د وزیر میرویس بلخي له لارښوونې سره سم نور د ښوونکو لخوا د ویښتو له قیچې کولو سره نه مخ کیږي. دوی له دې کاره معاف شوي. د ملګرو ملتونو له ملاتړ برخمن د لیبیا حکومت د روغتیا وزارت وایي ترابلس ته نږدې د کډوالو د توقیف یو مرکز د خلیفه هفتر په نوم د ملیشو لخوا تر هوایي برید لاندې راغلی. 40 کسان پکې وژل شوي او 80 نور ټپیان دي. اروپا، چین او روسیې له ایران غوښتي چې د 2015 کال اټومي تړون ته ژمن پاتې شي. ایران پرون ویلي د غنی شوي یورانیمو اندازه 300 کیلوګرامه ته رسولي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دغه هیواد دفاع وزیر سرګی شویګو ته امر کړی چې هغه پوځي اډه له نږدې وګوري چې پکې اور لګیدنې 14 روسي سرتیري ووژل. په سلګونو زرو سیلانیان او ځایي اوسیدونکي د چیلي په شمال کې یو غره ته پرون ختلي وو څو دغلته د لمر نیول کوسوف ننداره کړي. او د کرکټ په نړیوال جام کې نن کوربه انګلستان له نیوزیلند سره مخ کیږي. که هر یو لوبه وګټي سیمی فاینل ته وځي. تر دې دمه هند او استرالیا سیمی فاینل ته وتلي دي. تمه د افغانستان سبا د کرکټ په نړیوال جام کې له ویست اندیز سره خپل وروسته نه هم لوبه وکړي. خبرونه مول ازادي راډیو اوریدل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. د ازادي راډیو زینو اوریدونکو اس ام اسونه را لګلی د افغان بیسټ ماته سواتلس لاره حمیده تل د غزنی لیکلی د سیاستوالو طالبانو غونډي بد تیر غونډو په څیر هیڅ نتیجه ونه لري. نور محمد حقیار بیا له هلمند لیکلی ټول لوري باید د قطر د بین الافغانی ناستي ملاتړ وکړي ځکه د خبره د ملت هلی او امیدونه هم دی ناستي ته دي. واحد مدقق له لوګر لیکلی له دواړو خواو هله کو چې لمړی د اوربند مسله لمړی اوربند وکړي د دې خبره ټول د اوربند ته یو. فوزیه له کابل لیکلي طالبان نامشروع دي او د پاکستان اختراع شوې ډله ده چې د دې خبره همیشه د پاکستان د ګټو لپاره خپل هیواد کې جنگ کړي. شفی جان زدران له خوست نه د شاکوټ لیکلي ک اول اوربند ونشي د سولې خبرې څه معنا لري او وخت رول دي. تازه خان سمسورم د سولې پاړه لیکلي د ننګرهار حکومت او طالبان باید اول اوربند وکړي او وروسته بیا د سولې خبرې مخته یوسي. تاسو هم کولی شئ د افغان بیسیم 1314 له لارې موږ ته لنډ لیکلي پیغامونه په واضح او مشخصو برخو باندې راولیږئ، څو موږ تاسو ته د تاسو له نوم سره یو ځای ووایو. ورزو هلمند ته، په هلمند کې د کجکی د جګړو کیسه درته خبرو. د اسدی روري خبريال الیاس دایي کجکی ته تللی دی له عسکرو سره یو ځای او دغه ریپورت یې رالیږلی. ریپورت د هاموی د ټانک په غږ پیلیږي.
د تنګي څخه د باندې د جنگ په اوله کرښه کې د ملي اردو سرتیرو یو مهم پوستې ته ځو. دلته هم د تل په څیر د جنگ لومړی کرښه ته تلل یوازې په هموی ټانګونو کې شونی دی. دلته د کورنۍ شمیر لږ دی. د اکثرو سره زما لیدل لا وړاندې سوي دي، ځکه نو د تنګي په نړیدلې بازار کې د معمول په څیر د ماشومانو تکرار څیرې وینم چې موږ ته سلام کوي. زموږ ټانګ اول دی او په سرعت مخته ځي، ځکه نو د کنډک کمانډان ډګرمن دوست نظر اندرابي د ټانګونو ترمنځ فاصله او د رفتار معاینه اندازه غواړي. د تنګي نه لري د لویو پوستو ترمنځ د ماینونو خطر سته، ځکه نو د اردو سرتیري ځینې پلچکونه او مشکوک ځایونه ګوري او بیا له هغه څخه تیریږي. موږ د تنګي په لویدیځ کې د فولادیاک په نوم مشهورې ټولۍ ته ورسېدلو. د دې ځای یو سرتیری چې نوم نه راشي دغه ترکشونو په اړه معلومات راکوي چې د سیمې طالبان د دوی په ضد کاروي.
این دا مخامخ زیان انداخ کئی، دغه غون کې ترکاش دی، دغه کور دی، دغه ونې دی، دغه ونو نه انداخ را باندې کیږي. ښه چې دلته لا صبح سیاغه کیږي، دغه زیان غون روشت ترکاش دی. سې درته وامه سانو ته دا سی پویګه وته دغه زین انداخ.
که څه هم دا پوسټل وړ کج کې ته نږدې د هلمند سند پر راستاړخ د زمینداور خواته پر یو لوړ غونډی پرته ده، خو د طالبانو هغه وسلوال پر تمام ورځ ډزې کوي چې د ملي اردو د ټولۍ د کمانډان په خبره تازه راغلي دي. په کجکی کې د ملي اردو د کمانډان ډګرمن دوست نظر اندرابیرته د طالبانو سره د یوې درنې خو وروستۍ جګړې کیسه کوي.
700 نفر حمله کړ، د 700 نفر تقریبا 45 نفر کشته داد، دیگه زخمی تا 90 نفر رسید. ولیش خدا د زمین زد. چهار موتری مازدا بود که دمیج آمد مهمات کو میخواست پوزه را جمع کنه. پوستا را یک توله ما اموج افتیدگی است، یک توله است، 60 نفر است اونجا.
دمو پوزه
دانم پوزه اونجا چند پوستا خط اول ها دیگه اینجا پلیس زیاد، پلیس از ریزرف از محلی سه تا اینجا را. او میخواست تا اینجا را کمال جمع کنه، اینجا خط شه اینجا
من پوزه را کمربند بسازه
بنده اینجا که برسه کو اینجا میرسه.
آخه میرسه
بازی جا بسیار زیاده. چی شد؟ یک هفته کم کم جنگ میکرد. ما با یک تاکتیکی را اجرا کردیم که ایرا بسیار پذیرایی کردیم، دشمن نکنید اینجا رسید مثالش. او تاکتیکی ما بود که نمیماندیم که انداخت کنیم بخاطر خب جمع شود. یکی بسیار زیاد جمع شد، دیدیم که جمع شد، ما گفتیم اینالی بدر هفت آوان سرش میشید. یک اسپیجینین بود، دشکه بود، تمام سلاح سقیل یک دم اور شد سرش. یعنی بود که ساعت خرد بود این نگاه نظامی، چیزی که ما چیز کردیم، ارزیابی کردیم. ما اینجا اگیسارم بردیم جا بر جا کردیم، ساعت خرد بود، دفر فرقش خورد.
سرالدی چه هر کال ده هوا ده تودیدولو سر په هلمند که ده طالبان پا بریدونو که زیادوالی رازی خو د ملي اردو د دریم کنډک کمانډان وایي د تیرو څلور میاشت راهیسې د طالبانو په ټلیزو بریدونو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. اما دلته د میشتو سرتیرو نه یوه د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل په هغه وروستي برید کې چې څه موده مخکې د پولیسو پر اړوند پوستو وسو شپږ تنه پولیس ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. د طالبانو ویاند کاري محمد یوسف احمدي د دریم کنډک د کمانډان لخوا دوی ته د اوښو تلفاتو کې سر رات کړه او دا یې د دولتي سرتیرو تبلیغات وبلل. محمود الاستاهی د ازادي راډیو هلمند د کجکی تنګای.
د لشکرګاشر او جن نور ورسوالۍ
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ
کې خپل د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
<تص-> په خوست کې خبريالانو حکومتي مسولینو او ویاندویانو لپاره معلومات ته د لاسرسي په اړه ګډ روزنیز پروګرام جوړ شوی. د پروګرام تابع کوونکي وایي له دې پروګرامې هدف د خبريالانو ویاندویانو مسولینو ترمنځ د همکارۍ رامنځته کول او په دې برخه کې د شته ستونزو حل دی. بل لور ته دغه پروګرام ګډونوال خبريالان دا پروګرام ګټور بولي او هیله څرګندوي چې په دې سره به د اړوندو ادارو لخوا دوی ته د معلوماتو د ورکولو بهیر چټک شي. له خوست د ازادي راډیو خبريال نجیب الله الوخیل راپور را لیږلی چې ورپسې به بیا د ازادي اوریدونکو اونیزه خبرونه هم درته خپره شي.
تر هغه وروسته چې په خوست کې اوشمیر خبريالانو معلوماتو ته په لاسرسي کې د ځان او ستونزو په باب په مکرر ډول شکایتونه وکړل، د اطلاعات او فرهنګ ځای ریاست د سه شنبې په ورځ معلوماتو ته د لاسرسي په اړه د حکومتي مسؤلینو، ویاندویانو او خبريالانو لپاره یو ګډ روزنیز پروګرام جوړ کړ. د اطلاعات او فرهنګ ریاست د چارواکو په وینا چې له دې کارۍ موخه معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې د شته ستونزو له منځه وړل او د دواړو لورو ترمنځ د همکارۍ د فضا رامنځته کول دي. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد آزادۍ راډیو ته ویل
دا چې په دورستیو کې ځینې معلومات په خبريالانو ورونو له اداراتو غوښتل یا بل هغه معلومات به لازم و خو د دوی لخوا به نه ورکول کېدل او یا به دوی داسې معلومات غوښتل چې هغه به لازم نه و چې دوی ورکړي وای، نو کله کله به د اطلاعاتو دغه برخه کې ځنډ رامنځته کېده. مونږ وپتهیله چې په دې برخه کې همغږي رامنځته شي، دغه سوء تفاهمات له منځه لاړ شي. دغه سیمینار ترتیب کړی دی.
د پروګرام یو تنترینر او د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهنوال محمد الله مندوزی په ځانګړي ډول د رسنیو کارکوونکو او خبريالانو لپاره په خپله کاري برخه کې د قوانینو سره بلدتیا یوه مهمه اړتیا وبلله. وی ویل
هغه مرکش د خپلوي هغه وینا چې دی کوي هغه راپور چې دی ترتیبوي که د قانون د اصولو سره د یو سنتیمتر هم په ټکر کې و جدي مسولیت ته متوجه کوي او به یې ځواب ووایي. بناءً قانون زده کړه د دې لپاره د هر څه د مخ حق اولیت لري چې به یې ځای کړي.
د یاد ښوونیز پروګرام ګډونوال دا ډول پروګرامونه ګټور بولي. آزاد خبريال بسم الله ارمان وویل
په مقابل اړخ کې چې ژورنالیستان له چارواکو سره د معلوماتو په راټولولو کې ستونزه لري، هغوی باید هم دا ډول ورکشاپونو ته راشي تر څو هغوی ته دا اطمینان حاصل شي چې ژورنالیست چې له موږ نه د پیښې پر وخت غواړي دا د دوی حق دی.
د امریکا غږ آشنا راډیو سیمه ایز خبريال ابراهیم رحیمی وایي سره له دې چې دلته خبريالانو ته د معلوماتو د لاسرسي د قانون په اړه بحث وشو، دولتي مسؤلینو او ویاندویانو ته په دې هم خبري وشو چې څنګه کولای شي خبريالانو سره په وخت او اغیزناک ډول معلومات شریک کړي.
دولتي ادارو ته یا ویاندویانو ته چارواکو ته په دې هم خبري وشول چې څنګه کولای شي په خپل وخت اغیزناک توګه ژورنالیستانو یا رسنیو ته خپل اړوند معلومات په خپل وخت شریک کړي.
د پروګرام یو بل ترینر او د ژورنالیزم د پوهنځي استاد فاروق جان منګل هیله وکړه چې دا ډول پروګرامونه دوام وکړي.
زما هیله ده چې دا ډول برنامه نور هم زیات شي ترڅو دغه سوء تفاهم چې لوړان ایجاد شوی لمنځه لاړ شي، ژورنالیستان خپل مسولیت وپیژني او حمل ادارات او ویاندویان د دولتي ادارو چې دوی معلومات یې راکوي هغه خپل مسولیت وپیژني.
د یادونه ورده د خوځ رسنیو خبريالان او کارکونکي ډیر کله د امنیتي پیښو او نورو مهمو مسایلو په باب د معلوماتو پر راټولولو کې له ستونزو سره مخامخېږي. خود چارواکو د مقرر ژمنو سره سره هم دا ستونزه پر خپل ځای پاتې ده.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو ز فریبا ظاهر د دې یوې بلې خبرونې سره حاضر سویم او غوړم چې د نن ورځې په دې خبرونه کې د هغو دوستانو ستونزې راوخلم چې په ولایتونو یا په مرکز کابل کې د پوهنې وزارت څخه شکایتونه لري. په تیر بیا هغه ژوند کې چې د خپلو معاشونو یا د حکومت څخه د امتیازاتو د کموالی او یا نور ستونزو له کبله شکایتونه لري مشته پیغامونه راستولې دي. غواړم چې په دې خبرونه کې هم د ستونزې باندې پاتې سو د افغانستان د پوهنې وزارت له یو مسول سره مې خبرې کړې دي. په ګټه به سره ورخو تر یوې لاندې وقفې وروسته. د افغانستان د پوهنې وزارت ویاند نوریان نزهت تاسو شرغلاست وایم او مننه چې زموږ بلنه مو منل چې د اوریدونکو پوښتنی جواب کړي. په لومړي سر کې غواړم دا وپوښتم تاسو په افغانستان کې د ښوونکو د شمیر په اړه کار کوئ چې موږ په ټول هیواد کې څومره ښوونکي لرو؟
ډېره مننه علمه، سلام وړاندې کوم تاسو ګرانو اوریدونکو. په ټول افغانستان کې موږ دوه لکه استادان لرو، موږ چې د هغې د جملې څخه اته زره زموږ استادان شپنه استادان دي. نه اعشاریه څلور میلیونه زده کوونکي لرو چې د دغې د جملې څخه درې اعشاریه پنځه میلیون زموږ زده کوونکي نجونې دي یا ښځینه زده کوونکي دي، او همدارنګه موږ اتلس زره ښوونځي لرو په ټول افغانستان.
بله، د ښوونکو شمیر چې تاسو یاد کړ د دغه ورځ د کوونکو لپاره یا دغه ښوونځي لپاره بسنه کوي، آیا کافي دی ورته د شمیر کنه ضرورت ست؟
نه نه، دغه شمیر ښوونکو زموږ اته پوره نه کوي، او موږ په ټول افغانستان کې او یا زره ښوونکو ته البته په رسمي بسنه کې ضرورت لرو. خو هغه بسنه چې موږ تر مالي وزارت له خوا اخیستل کېږي، په څه کې چې دغه بسنه زموږ نیتمندۍ تکافل نه کوي، او موږ او یا زره ښوونکو په ټول افغانستان کې اړتیا لرو. خو موږ د خپل ښوونکو د معیار د پوره کولو په بخش کې موږ جانبي برنامه لرو چې زموږ جانبي برنامه